دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم په اختصار او مکرر یا په تکراری توګه در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان د پیښې ضد په کوټه کې پر لټ غځولې دي. د پاکستان د پوځ مشر د جاسوسۍ په تور دوه پخوانو پوځي چارواکو او یو لسی وګړي ته د سزاګانو منظوري ورکړې او سعودي پاچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې مخه ونیسي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پلټنو او د گرفتارو کسانو خوشي کولو په مقصد په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دا ناسته بیګا د خبریالانو مرکز مخې ته پیل شوه چې پکې د عوامي ناشنا ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او پلویان هم ګډون لري. یو پرلتوال ثنا الله کاکړ مشال ریډیو تویل د علي وزیر محسن داوډ او ملا بهرام په ګډون د ټولو کسانو خوشي کولو غوښتنه کوي.
دا ځوانان چې دی دا غواړي چې د دې واقعې د پلټنه وسی او دا غواړي چې نالي وزیر او محسن داوړ دا د زر تر زره خوشی کړل سي، ملا بهرام دا د خوشی کړل سي او نور چې څو کسان غورس په بنو کې نیول سي دي نو دا د زر تر زره ریا کړل سي.
په ان وخت کې پرون د غورځنګړو او پلویانو په اروپایي هیوادونو ډنمارک، برتانیې او هالند کې هم مظاهره وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سینټ کې د قومي یووالي او پیوستون د ځانګړي کمیټې له غړو سره لیدلې دي. د سینټ د کمیټې غړي ستاره ایاز بیګا مشال ریډیو تویل د پښتین خبرې واورېدې او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پر امنیتي پوستې تر مرګ ژوبلې وروسته د غورځنګ او حکومت ترمنځ د درېمګړي رول الوبوي. د کمیټې مشر محمد علي سیف پرون په ټویټر لیکلي چې د مقصد لپاره یوه رابطه کمیټې جوړوي. هلته د غورځنګ یوه مشره سنا اجاز وايي په پیښور کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي او منظور پښتین د سینټ له کمیټې نه غوښتنه وکړه چې د خړ کمر پیښې په اړه به طرفه پلټنې وکړي.
دا علي وزیر رهایی څو پورې حقیقي نه داغه علاج او داغه تدویانه او داغه رهایی بیا د علي وزیر او د محسن داوړ خلاف چې څونه اف آی آر درچوي د دې دوران کې هغه بوګس اف آی آر ختمول خلکو هم رهایی یو غوښتنه ټول نه مهمه چې داغه دار چې د سنت چې کمرکان دي داغه باندې مشتمل یو کمیټي جوړ شي چې دا پلټنه وشي د دې واقعې.
پین وخت کې د عوامي نشګون یو مشر سردار حسین بابک پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو تحریک جمع کړی دی چې پکې د ډزو پیښې په اړه د بحث غوښتنه شوي. د مې په شپږویشتمه په هغه پیښه کې 14 کسان وژل شوي او سلویخ ژوبل شول. غورځنګ او پوځ پر یو بل د تاوتریخوالي او ډزو پیلولو تورونه پورې کړي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جاسوسۍ په تورونو د دوه پخوانو لوړ پوړو پوځي افسرانو او یو لسی وګړي د سزاګانو منځوري ورکړي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل چې له پوځي قانون سره سم پوځي عدالت پخوانی جنرال جاوید اقبال ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. بیان وایي عدالت پخوانی بریګیډیر راجا رضوان او یو لسی وګړي ډاکټر وسیم اکرم ته چې له پاکستاني حساسې ادارې سره کار کوو د مرګ سزا واورولې. پوز بیان د دې قضیو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو یوازې زیاته کړي چې دا سزاګانی په جلا جلا قضیو کې ورکړل شوې دي او تورونو کسانو له بهرنو استخباراتو سره د معلوماتو په شریکولو د پاکستان ملي امنیت زیانمنو. د آی ایس پی آر ویان میجر جنرال آصف غفور د فروری په 22مه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړیو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په پلازمینه ماسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلې چې پر اوربند موافقه وکړي. په ماسکو کې په چهارشنبه او پنجشنبه د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې. په پرونی ګډه اعلامیه کې راغلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې خبرې شوې دي. د طالب مرکچی پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. سعودي پاچا سلمان په مکه ښار کې د عربي هیوادونو بیړنۍ سرمشري زپرانیس غونډې ته په وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایراني رژیم د مداخلې مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې وکاروي. نوموړي پرون په تهران د نړیوالو سیمه ایزو ترهګرو ډلو د ساتلو او د نړیوالو اوبو ټرانسپورټي لارو ګواښلو تورونه پورې کړل. د خلیج همکارۍ سازمان سرمشري زپرون پیل شوه خو نن تر سهار وختي روانه وه. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې په وروستو کې د ایران او امریکا او عربي ملګرو ترمنځ اړیکې خورا ترنګلی شوې دي. تهران پر ځان لګېدلي تورونه تل رد کړي. هلته عراقي ولسمشر برهم صالح په سیمه کې د ترنګلتیا کمولو په مقصد د واشنگتن او تهران ترمنځ د درېمګړي رول لوبولو وړاندیز کړي. په عین وخت کې ریاض نن د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان او آی سي سرمشري زی کوربه هم دی چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غني په ګډون ګڼ مشران ورغلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران روانه میاش په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتولو لپاره د تیلو په ټانکرو برید وکړ. دا خبره پومپیو پرون اروپا ته تر روانې دمخکې خبریالانو ته وکړه. تر دې مخکې پرون د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې شواهد وړاندې کړي چې یو بخای د بریدونو تر شا د ایران لاس دی. تهران د امریکا له تورونو نه انکار کوي. روسي خبر د کرکټ درکو چې د کرکټ نړیوال جام د سیالو په دویم ورځ نن د پاکستان او ویسټ انډیز او سبا له د افغانستان او آسترالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون په پرانستې سیالۍ کې انګلند په 104 منډو جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. په اول کې په شوې سیالۍ کې انګلند لومړی بیټنګ وکړو او دا ټول لوبغاړو په سوځېدو یې 321 منډې جوړې کړې. د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي په 9.5 اوورونو کې اوس وزیدل او یوازې 202 منډې وکړې شوې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل ویان دا و ملیحا میرزاده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو په کوټه کې د شمالي وزیرستان پیښې پلټنو لپاره پرلت وهلې دي. د پیښور ناسته بیګا هم روانه وه. د سینټ د قامي یووالي او پیوستون کمیټې غړي وایي دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د باور پیدا کولو هڅې کوي.
کوشش دا دی د کمیټې چې دوی ترمنځ فضا د یو بل باندې نایتباره هغه چې ختم شي.
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خړ کمر پر پیښې د باس لپاره تحریک دایر کړی.
ریاست مثال خود موری پکار داره که ریاست خپل باشندگان یا شهریان چینی سرا ولگی باغیبانی گوله اونو وری.
د پاکستان پوز دوه پوخانی ولورپړو افسرانو ته د جاسوسۍ په تور سزاګانې ورولي. پاکستانی رسنۍ وایي ولسمشر ستر عدالي شورا ته د سپریم کورټ او سند های کورټ دوه قاضیانو پر ضد د قضیو پیلول ویلي او په هارون باچا هنري ګړې کې د دوه سندرغاړو خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سروس لومړی موضوع تورزو. پښتون ژغورنې غورځنګ بیګا په کوټه کې پرلت وهلی او غوښتنه یې کړې چې حکومت د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د می پر 26 د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې په اړه آزاد پارلماني کمیشن جوړ کړي او په مظاهرو کې نیولي کسان دې خوشي کړي. ملیحې میرزاده د کوټې پرلت په اړه رپورټ جوړ کړی چې د مظاهره کوونکو په نارو پیل کړي.
دا په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم د بیگانه احتجاجي ناستې ګډونوال دي. د کوټه پریس کلب مخې ته په پیل شوې احتجاجي ناسته کې د عوامي نشه ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګڼو کارکوونکو هم ګډون کړي. پر لتوالو د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د مئی پر 26 د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې د پلټنو لپاره د یو آزاد پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نشه ګوند د کوټې مرستیال مشر ثنا الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په عدم تشدد یقین لري خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی.
یو پیسفل مومنت دی چې هغه خپل حقوقو غوښتنه کوي. هغه د خپل مسنګ پرسن چې هغه د عدالت ته پیش کوي. هغه د خپل د لینډ ماینز
چې بالکل قانوني مطالبه ده، آئینی مطالبه ده چې دا دی لری کړل سي. نو د دې په پاداش کې ابل ورځ په شمالي وزیرستان کې یو کیسه وسو چې هلته د پاکستان د قومي اسمبلی دویمنی دی هغه درنه ته روان و، نو پر هغه باندې اټیک وسو، حمله وسوه، په هغه کې خلک شهیدان سو. دلته د ځوانان چې دي د خپل د حقوقو غوښتونکي دي، په سوله ایزه مبارزه باندې یقین لري، پر عدم تشدد یقین لري.
په پرلت کې د صوبې له نورو برخو نه هم ځوانان ورهون شوي دي. د موسی خیلو د پی ټی ایم یو غړي عبدالجبار غوري وویل چې د شمالي وزیرستان د پیښې پلټنه دی وشي، او د علي وزیر محسن داوډ او ملا بهرام په ګډون د غورځنګ نیول شوي ټول غړي دې خوشي شي.
منظور پښتون خالد ایوه ناره کړې ده چې موږ ته سړک راکو، مروډ راکو، ایو بجلی راکو، شهر راکو، مراکو، خو موږ ته خالد امن راکو، موږ ته خالد ژوند راکو. دوی سره پنځور پیسې ثبوت هم دوی سره نشته چې دوی وایي چې دا د ایجنټان دی، را لاده خاد لاده مصادق ایجنټان دی، لیکن تنون پوری یو سړین دا ثبوت نه کوي پیش چې دوی خپلانې پیسې اخلي، خپلانې دوی ایجنټان دي. نو دا رنګ دا جبر زبردستی را روانه ده په پاټا کې، لکه مخې تحصیل دلی پاټا څنګه زلدر پدار کړه. نو دا رنګ بیا دوی یې چې پاټا بالکل کلیر مکلموش، نو بلس بیا لکه خو له دې خلص اصلي پیدا شې پتا باندې برید وکړو.
د پاکستان د پوسټ د عامه اړیکو ادارې ISPR د مئی پر شپږویشتمه په بیان کې ویلي چې د علي وزیر او محسن داوډ په مشرتابه کې د پی ټی ایم یو شمیر خلکو د پاکستان د پوسټ پر یو چیک پوسټ باندې برید کړو چې پکې پنځه پوځیان ټپیان شوي او په جوابي ډزو کې درې ولسی وګړي وژل شوي. او پښتون تحفظ موومنټ د خړ کمر د پیښې لپاره د پاکستان پوسټ تورنوي او وایي په پیښه کې دیارلس کسان وژل شوي او سلویښ ژوبل دي.
ملیحیه میرزاده رپورٹ مورد د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سینټ کې د قومي یووالي او پیوستون کمیټې له غړو سره لیدلی دی، او ورته ویلي دي چې پارلماني کمیټې دی د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې پلټنې وکړي. د غورځنګ یو مشر وایي دوی په وزیرستان کې د چارو واک ولسی انتظامیه ته د سپارلو غوښتنه هم کړې. د سینټ د کمیټې مشر وایي غواړي د حکومت او غورځنګ ترمنځ د خبرو لپاره رابطه کمیټې جوړه کړي. شاهین تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کړې ده چې د پارلمان یو کمیټه دی د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي او ذمہوارو کسانو ته د قانون د لاندې سزا ورکړل شي. پوز د پسیمه کې واک سیول انتظامی ته وسپاري او په سمدستي توګه دی ګرزبندیز لری کړل شي. دا غوښتنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په اسلام آباد کې د قومي یووالي لپاره د سینټ یوې کمیټې ته وړاندې کړې دي. پر دغه غاړه بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د غورځنګ یوې مشرې سنا اعجاز وویل
مطالبه چې دي د سینټ د کمیټې ته وړاندې کړې شوې دي، هغه کې یو خدای د علي وزیر رهایی څو پورې حقیقي نه دغه علاج او دغه دوايان او دغه رهایی، بیا د علي وزیر او د محسن داوډ خلاف چې څونه اف آی آر درج شوې دي د دې دوران کې هغه هغه بوګس اف آی آر ختمول چې کوم خلک د سره علي وزیر سره گرفتار شوې دي او چې کوم روستو بیا گرفتار شوی دی د دې پرلت ترتلو د پاره هغه خلکو هم رهایی یو غوښتنه ټول نه مهمه چې دا غدار چې دا سنټ چې کمرکان دی دا غي باندې مشتمل یو کمیټي فکت فاینډینګ کمیټي جوړ شي چې دا پلتنه وشي د دې حقایق او د دې واقعې
د قومي یووالي لپاره د سنټ د کمیټې مشر بیرستر محمد علي سیف پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د خبرو اترو پر مخ وړلو لپاره به یو رابطه کمیټي جوړي. د کمیټې یوې غړې سینیټر ستاره ایاز بیګا مشال لیډو ته وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي او د پوره کولو لپاره هڅه کوي.
هغه راغلی او د هغه خپل هغه گریوینسز او دا چې دا په مینس کې دا افسوسناک یو واقع شو، دا ټولې خبرې دي زموږ او د دې خو دا خبرې روانې دي د کافي وخت نه. بیا د هغه خپل یو څو مطالبې وې حکومت سره، اوس خبرې کوو په لګیا یو جن من خبرې وې. زموږ کوشش دا دی د کمیټې چې موږ د دې ترمنځ هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نه اعتبار هغه چې ختم شي او غواړو چې دا شی چې دی پر امن طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي. نن ډېر ښه میټینګ وشو، ډېر فرینډلی انداز کې او ډېر ښه طریقې سره ټول سینیټران هم راغلي وو.
د یادونه وردا چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مرګ جوبلې نورستو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي.
د شاهین بنیری رپورٹ مور د عوامی نشل گند خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالی وزیرستان خړ کمر پیښې په اړه د باس لپاره یو تحریک تیار کړی دی. دا تحریک د ګوند یو مشر سردار حسین بابک پرون داخل کړ. هلته پختون ژغورنې غورځنګ بیګا هم په پیښور کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړ او وایي چې تر اختر وروسته په شمالی وزیرستان کې هم پرلت پیلوي. غلام غوث له پیښوره.
په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د دې مقصد په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د دغه پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بحث کول دي.
په دې کې موږ دا غوښتنه کړې چې دا 14 کسان شهیدان شو، دا خو پرمن احتجاج به خلک کوي، مظاهره به خلک کوي، او د ریاست مثال خو د مور په کار دا چې ریاست خپل باشندگان یا شهریان سینې سره ولګي، په هغه باندې ګولۍ ونه وري، بیا حکومت چې کوم رنگ ورکي یو دا تاثر ورکي چې ګنې خدای مکه دا پښتانه چې دی بغاوت کړی دی، یا خدای مکه دی د فوج دشمنان دي، او یا خدای مکه دی د ریاست دشمنان دي. دا ډېره نامناسبه خبره ده، دا ډېره افسوسناکه خبره ده، او نه ده پکار. بیا د هغې نه پس وګوره گرفتاری روانې دي.
سردار حسین بابک وایي مخالف سیاسي ګوندونه د دغه پیښې وروستو د صوبایي او وفاقي حکومت د رویې نه مطمئن نه دي، او د ستونزو حل کولو په ځای حکومت توجن بیانونه ورکوي. بلې خوا ته په پېښور حیات آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ د فعالانو احتجاجي ناسته دوام لري، او بیګا د شپې د شمالي وزیرستان نه د پرلت ته راغلي سعید الله نومي د پی ټی ایم یو فعال وویل چې د میرانشاه پرلت د مقامی مشرانو او مقامی سرکار لخوا د ننواتی د رسم مطابق د اختر پوری ځنډول شوی دی. سعید الله وایي د اختر وروستو به په میرانشاه کې بیا پرلت پیلوي. د پښتون تحفظ مومنټ پالان وایي د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور د خوشی کېدلو او د خړ کمر د پیښې په لړ کې د هغوی د نورو غوښتنو تر پوره کېدلو پورې به په پېښور کې د هغوی د احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې موټر بم چاودنه شوې ده. دغه چاودنې په اړه باندې معلومات له کابله زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي. افغان صاحب، هرکلی درته وایو که لږ معلومات را سره شریک کړئ.
سر صاحب، تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زه هم په خپل وار سره سلامونه وایم. نن سهار 8:30 بجې د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند یکتوت په سیمه کې هغه وخت موټر بم چاودنه وشوه کله چې بهرنۍ ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه چاودنه تلفات هم لري، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنکړل. عیني شاهدان وایي چې په دغه پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بله وختې ده. تر اوسه هم کومې وسله والې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. سر صاحب، د په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې په یو بله انسان وژونکې چاودنه کې شپږ پولیس ووژل شول او شپږ نور هم ټپیان شول. بلې سر صاحب،
ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسې افغان صاحب د دغه معلوماتو لپاره، او وروسته به هم له تاسو سره رابطه کوو چې نور جزئیات را سره شریک کړي. اوریدونکو، تاسو له افغان صاحب واوریدل چې دغه چاودنه د کابل په یکتوت سیمه کې شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې چاودنه کې مرګ ژوبله خلک یې لیدلي دي، مړي یا ژوبل. خو د وزارت د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه باندې کره معلومات نه لري. د دغه حمله ذمواري هم تر اوسه چا نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې یو پوځي عدالت دوه پخوانیو لوړپوړو افسرانو او یو لسی وګړي ته د جاسوسۍ په تور د بند سزا اورولې ده. دا خبره د پوځ اماډیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې کړې ده او نور تفصیل یې نه دی ورکړی.
د پاکستان پوز ویلی دی چې دوه پخوانی لوړپړو افسرانو او یو ولسی وګړی ته د جاسوسۍ په تور سزاګانې اورولې دي. د پوز اړیکو دفتر آی اس پی آر د مې دیرشمې پر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالت تر کاروایی وروسته د سزاګانو منظوري ورکړي. په بیان کې راغلي چې پوځي کاروایی له پوځي او د رسمي رازونو ساتنې له قوانینو سره سم په جلا جلا قضیو کې سرته رسیدلې. د پوځ بیان وایي عدالت پخوانی جنرال جاوید اقبال ته د 44 کلونو د بند او پخوانی بریګیډیر راجا رضوان ته د مرګ سزا اورولې. بیان وایي عدالت یو ولسی وګړي ډاکټر وسیم اکرم چې د حساسې ادارې کارکونکی وو ته هم د مرګ سزا اورولې. بیان د دې ادارې نوم نه دی یاد کړی، خو په پاکستان کې استخباراتي، امنیتي او دفاعي ادارو ته اکثر د حساسو ادارو نوم کارول کیږي. د آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې تورن کسانو له بهرنیو استخباراتي ادارو سره د پټو معلوماتو په شریکولو د پاکستان ملي امنیت زیان مناوه. پوځ نور تفصیل نه دی ورکړی او دای هم نه دی ویلي چې تورنو پوځي افسرانو په کومو کلونو کې دا کار کړی و، چاته یو څه ډول معلومات یې افشا کړي ول، او دا چې دا قضیه د هغوی د دندې پر مهال پیل شوې دي او که وروسته. همداراز د تورنو کسانو د دریځ په اړه هم معلومات نه دي خپاره شوي. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د 2019 زیږیز کال د فبروري پر 22 په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د یادو کسانو د نیولو خبر تایید کړی و او زیاته کړی و چې درې واړه په جلا جلا قضیو کې نیول شوي ول. د پاکستان پوځ خپل اداروي قوانین او عدالتونه لري او د کورټ مارشل یا پوځي عدالتي کاروایی تر تړلو ورونو شاته ترسره کیږي. پر هر تورن چې جرم زبات شي نو یوازې د پوځي قوانینو اجازه په صورت کې د خپل سزا زد غوښتن لیک دایرولی شي. د پاکستان پوځ وایي د ادارې دننه د احتساب نظام خورا سخت دی.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، پاکستانی رسنۍ وایي سپریم جوډیشل کونسل د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا او سندھ های کورټ یو جج پر ضد د قضیو پیلولو فیصله کړې او په دې ترڅ کې د جون 14 باندې اوریدنه کوي. قاضي فایز عیسا ولسمشر ته یو لیک استولی او پکې شکایت کړی دی چې د دې ډول اقداماتو په اړه د رسنیو کې خبرونه د هغه د شخصیت وژنې معنی لري. پاکستانی رسنۍ وایي د هغه هیواد ستر عدلي شورا یعنی سپریم جوډیشل کونسل د مې پر 13 د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا او د سندھ های کورټ قاضي خانغا ته نوټیسونه ورکړي دي چې پر ضد یې دایر شوې قضیه وڅېړي. ستر عدلي شورا په پاکستان کې د ججانو د کړو وړو ارزونه او له دندو څخه د هغوی ګوښه کولو سپارښتنه کولی شي. ډان ورسپانه وایي شورا د جون پر 14 د دواړو قاضیانو د مقدمو اوریدنه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د مې پر 9 د پاکستان ډان او د نیوز ورسپانو په ګډون یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې قاضي فایز عیسا ولسمشر عارف علوي ته یو لیک استولی چې پکې ورته شکایت کړی دی چې په رسنیو کې د هغه پر وړاندې د قضیې خبرونه یې د شخصیت وژنې معنی لري او په دې توګه د منصفانه مقدمې بهیر اغیزمنوي. د قاضي عیسا د لیک یو نقل پر ټولنیزو رسنیو هم خپور شوی چې مشال راډیو یې په خپلواکه توګه د کروالي تصدیق نشي کولی. خو تر دې یوه ورځ مخکې رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت په غوښتنه ولسمشر عارف علوي سترې عدلي شورا ته د سپریم کورټ، لاهور های کورټ او سندھ های کورټ د درو قاضیانو په اړه د پلټنو ویلي. پر درو واړو قاضیانو تور پورې شوی چې له هیواده بهر نه اعلان کړي شتمنۍ لري. رسنیو په رپورټونو کې د لاهور های کورټ د قاضي نوم نه دی ورکړی. موږ د قانوني چارو له وفاقي وزیر فاروق نسیم سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د نیوز ورځپاڼې د قانون او انصاف وزارت د یو چارواکي له خولې تایید کړي چې ولسمشر د قاضیانو ضد عدلي شورا ته د پلټنو ویلي. د پاکستان د آئین له 209 ماده سره سم ولسمشر دا حق لري چې سترې عدلي شورا یعنی سپریم جوډیشل کونسل ته د یو قاضي په اړه د پلټنو امر وکړي. د سپریم کورټ پر و پاڼه لیکل شوی چې له دې دفې سره سم ستر عدلي شورا فیصله کوي او بیا ولسمشر خبروي. د سپریم کورټ پر و پاڼه په متن کې راغلي چې د های کورټ او سپریم کورټ قاضیان له 209 ماده پرته په بل هیڅ لار له دندو نشي ګوښه کېدی. د پاکستان سما نیوز ټلویزیون خبر ورکړی چې د سند د وکیلانو ټولنې د قاضي فایز عیسا پر ضد د قضیه جوړولو د پریکړې غندنه کړې. د ټولنې د مې پر 13 تر یوې غونډې وروسته په پریکړه لیک کې ویلي چې عیسا د سپریم کورټ له مخلص او ښه کردار لرونکو قاضیانو څخه یو دی او دا ډول قضیه د عدلي خپلواکي او د قانون واکمنۍ کمزوري کوي. ډان ورځپاڼې ته د پاکستان د سپریم کورټ وکیلانو ټولنې د مشر مرستیال سید امجد شاه ویلي باید د قاضي فایز عیسا پر ضد د دې اقدام مخالفت وشي.
د ولسمشر دفتر هم د قاضیانو پر ضد د پلټونو موضوع په ډاګه کړې نه ده او سترې عدلي شورا هم د دې راپور تر جوړولو پورې رسمي بیان نو ورکړی. فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ له مهمو قاضیانو څخه یو دی چې د ډان ورځپاڼې په وینا د زیاتې کاري مودې او تجربې لرلو له کبله د وسني مشر قاضي آصف سعید کوسا د دندې تر پای وروسته د سپریم کورټ مشر قاضي جوړېدای شي. عیسا د فبروري پر شپږمه په یوه فیصله کې د پاکستان پر دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو غږ کړی و چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په 2018 زیږیز کال کې د راولپنډی او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو احتجاجي ناستې پر مهال په سیاسي فعالیت کې د برخې په اخیستو د خپلې دندې له لوړې سرغړونه کړې وه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د سپریم کورټ او سند های کورټ ججانو پر ضد د حکومتي قاضیو مخنیوي لپاره د عدلي ژغورنې تحریک پیلولو اعلان کړی، خو حکومت ویلی دی چې د احتساب عمل د ټولو لپاره یو ډول دی او هیڅ تحریک یې مخه نشي نیولی. سراج زهیر له اسلام آباد.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلی د سینئر ججانو پر ضد د حکومتي ریفرنسونو په شکل کې په عدلي د حملې تیاری روان دي، خو دوی به چرته هم اجازه ورنکړي او د دې عمل پر ضد د عدلي د بچ کولو تحریک پیلوي. د نواز شریف دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د سپریم کورټ د سینئر جج قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ جج کې هغه پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې حکومتي ریفرنسونه جمع کړی شوي چې پکې په دوی تور لګولې چې اشتمنی یا اساسی پټی کړي او د دې پر ضد د آرټیکل 209 تر لاندې کاروایی وکړي شي. د مې په دیرشم د کوټ لکپت جیل مخې ته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب اویل په عدالتونو دارنګ حمله یوازې د خپل رائے مسلط کولو لپاره کیږي، خو مسلم لیگ نون به یې مخه نیسي. دا وی هغه ججان چې د انصاف خبره کوي، هغه ججان چې د انصاف او په اصولو فیصله کوي، هغه دوی ته یعنی حکومت ته منظور او قبول نه دي. خو د پاکستان ولس او مسلم لیگ نون د تل لپاره په محاذونو جنگيږي او دا جنگ به همداسې روان وي
اور یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی.
د پاکستان مسلم لیگ نون په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره صلاحکار فردوس شکوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د یو تپوس په جواب کې وویل دوی د یو تحریک نه هم نه یریږي او په نوي پاکستان کې د احتساب عمل روان دی او هیڅ یو تن له قانون بالا نه دی. دا وی د ریفرنس په حوالہ نو ګوره، احتساب خو کا اغا سیاست دان وی او کا ستاسو میډیا وی او کا عدلی وی یا بیوروکریټس وی او یا کا بل کوم اداره وی، چرته چې هم د ضابطه اخلاقو سرغړونه کیږي او د احتساب په غیره کې به راځي او د احتساب قانون د ټولو لپاره یو شان دی او په دې کې هیڅ فرق نشته چې څوک په یوه هم اداره کې دی نو د هغه پر ضد ریفرنس نشي کېدی. جسٹس قاضی فائز عیسا دا وقت دا سپریم کورٹ سینئر جج دے، دا نموڑی پر ضد دا حکومت لخوا پا سپریم جوڈیشل کونسل کی دا جمع کړل شوی ریفرنس اور ایدن با دا راتلون کی میاشت جون پا سوار لسم کی گی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې ګډونوال وایي په مذاکراتو کې پرمختګ کړی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربند موافقه وکړي. د چهارشنبه او پنجشنبه په دې خبرو کې افغان حکومت برخه نه لرله، خو سیاستوالانو ویلي چې له توقع سره سم پرمختګ پکې نه دی شوی. طالبانو دا خبرې مثبتې بللې دي. فرشته جلالزی حال راکوي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسییټډ پرس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور له یوه لوړ رتبه پلاوي سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو، په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبري اژانسونو په حواله وستوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي ژغېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پلټنو او د گرفتارو کسانو خوشي کولو په مقصد په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې. د ناسته بېګا د خبریالانو مرکز مخې ته پیل شو چې پکې د عوامي نشګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي او پلویان هم ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سېنات کې د قومي یووالي او پیوستون ځانګړې کمیټې له غړو سره لیدلې دي. د سېنات د کمیټې غړي ستاره ایاز بېګا مشال ریډیو ته وویل د پښتین خبرې واورېدې او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر امنیتی پوستې تر مجبورې وروسته د غورځنګ حکومت ترمنځ درېمګړی رول ولوبوي. د پاکستان پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا د جاسوسۍ په تورونو د دوه پخوانیو لوړ پوړو پوځي افسرانو او یو ولسی وګړي د سزاګانو منځوري ورکړې. د پوځ عامه اړیکو دفتر بیګا په بیان کې ویل چې پوځي عدالت یو پخوانی جنرال ته د 14 کلونو بند سزا او یو بل پخوانی بریګیډیر یو ولسی وګړي ته د مرګ سزا اورولې. پوځ وایي تورونو کسان له بارنو استخبارات سره د معلوماتو په شریکولو د پاکستان ملي امنیت ته نقصان رسولو. د روس په مرکز ماسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي چې په اور باندې موافقه وکړي. په ماسکو کې په چهارشنبه او پنجشنبه د افغانستان په 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې. سعودي پاچا سلمان په مکه ښار کې د عربي هیوادونو بیړنۍ سرمشریزې پرانیستغونډې ته په وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایراني رژیم د مداخلې مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې وکاروي. تهران پر ځان لګې دلی تورونه تل رد کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران روانه میاشت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتولو لپاره د تیلو په ټانکرو برید وکړ. دا خبره پومپیو پرون اروپا ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وکړه. تهران د امریکا له تورونو نه انکار کوي. او د کرکټ نړیوال کپ ته سیالو په دویمه ورځ نن د پاکستان او ویسټ انډیز او سبا د افغانستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي.
خبرونه مله مشال راډیو واوریدل. ویان دوا ملیحا میرزاده. او سم درته د هارون باچا هنری غړی خبرونه در خبرو. دغه خبرونه تاسو د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ باندې د پیښور له وخت سره سم پر 4 بجو او د کابل پر 3:30 بجو اوري. په ژوندۍ خبرونه چې پکې له هنرمندانو سره هارون باچا د هغوی د 55 او ژوند پاړه خبرې کوي. پرونی له دوو سندرغاړو راشد خان او ظفر اقرار سره د هغوی پر فعالیتونو باندې خبرې کړې دي. دا دواړه سندرغاړي غواړي چې د هنرمندانو د ستونزو د هواري لپاره یو ټولنه جوړ کړي او د دې ټولنې په اړه باندې معلومات هم شریک کړي دي او د دوی سندرې هم په خبرونه کې اوریدل شي. راځي چې هارون باچا هنری غړی واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړې خبرونه دا وردونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونه د خبرونه ملمانه مو داونه دوه ملمانه لرو. د پیښور دی ځوانان دی او نومیالی سندرغاړي دی راشد خان دی او بل ظفر اقرار دی. دوی پلان لري چې د یو شمېر نورو سندرغاړو په مرسته د سیمې د هنرمندانو یو ټولنه یا یو اتحادیه جوړ کړي. دا کار چې د هنرمندانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ضروری ګڼل کېدو او هم ګڼل کېږي خو سمې نه خوړو. په پیښور کې د یونبر یالي کېدل چې دغه کار وکړي نو اوس لکه چې کېدو ته یو سهیله پیدا شوې ده. نو له خپلو مېمنو سره پر همدغه موضوع خبرې کوو چې د ټولنې جوړولو دغه کار باندې څنګه سلا شول او دا چې دوی په خپل څومره هیلمندي چې دغه چاره به په کامیابی سره سرته ورسوي. نو ستړي مشي ورته وایو راشد خان ستړي مشي په خیر راغلی ډیره مننه چې موږ ته د وخت راکړ. مہربانی آباد سے ظفر جان ظفر اقرار تھا تم خراغلس تو آئیو ڈیرا منن لتا ہم چھ پدی رو وقت را روزہ تھا گرمی دے تغلتا خوبیام تاسو دوڑ نبیام ڈیرا منن چھ راسر راغلی خبر ہوئی تھا ظفر جان
زیادہ مننا کوم جی ڈیرا زیادہ مننا کوم امنگا ہوٹل چھ دغا زم د ہنری ٹولنے د معلومات خلق و طور ایسی گیو بیا تا سر پینن خبری وشی نو دا دیر غورا خبر دا جیزه دیر تشکر وایم تا سر
مونه بدا تا سو غد کار کوی ما خو سور زیو شو چی پا فیس بک می ستاسو دا دوالو پر فیس بک پانو می ستاسو اکسون علی دلیو دا سر نور ملگری هنرمندان مو سنرغاڑی لکه چی چرت پا روجماتی کی غنشی ہوئی او بیا هم دغه صلاح او دغه پریکړه مو کړی ده. نو لږ تفصیل کرا ته راکړه راشد خان ولر ته تو وای چې دغه دغه ایډیا دغه نوښت د چاو تاسو په څنګه صلاح شوی
تاسو خیال کړی په دې باندې موږ تاسو په پروګرام کې خبره کړې وه گلاب خیل استاد او زما پروګرام او چې تاسو ما یې موږ دغه ټول چې یو تنظیم جوړ کړ د فنکارانو لپاره بار بار ویل جوڑ کے سلا پتی کم زوانان ہنر مندان دی زوانان فنکاران دی کم او تعلیم یافتہ دی داغی یو تولنا بجوڑ کو جگہ جی کم دی مشران سینئر آرٹسٹان دی نو هغه خو یو خود تعلیم کمی د ډیر زیاتا لکه ډیر زیاتې د مشکلات دي بیا هغه خپل کې اتفاق نشته. نو موږ اچره ولې نه چې ځوانانو یو ټولنه جوړ کړو نو بس دې کې ټول ځوان کول چې تنه پکې لري ځوان سندرغاړي دي پکې او دا هم یو ټولنه جوړ کړې ده او دغه څه بس اتفاق او بیا یو مشه ما خامې چې دنو افتاره یو کو پروګرام ټول مروخ تل د سپای کې نوم چې نو کې خو دا ولا او دې هم پکې باقاعده موږ ور کړې لکه خپل کې په اتفاق سره ټول چې دنو قبول کړی غو دې او دغه څه نوم مخې تر ورګې
ډیر ښه ډیر ښه. نو ظفر جان راشد خان وای چې دا ځوانانو تاسو دې کار ته ځکم لاو تړل چې دا مشران چې کوم هنرمندان دي غوي ای کی اتفاق نشتا ای کی ای په دغه خبره سلا کیږي نه. نو ته څه فکر کوي چې دا خلک چې تر اوسه دا دوره دومره مده هنر وکاو او خلک پیژنې هم دی ولې په دغه کار کې بریالي نشول دی ولې او تر اوسه وټولنه جوړ نه کړه دغه نه اتفاقای غټ لامل څه وستا په خیال
پکار وځي چې دی د دینه مخ کې تاسو خبرې چې د میوزیک ویلفیر سوسایټي بنوم باندې یو تنظیم جوړ کړی شو بلا منډې په کې موږ هم والی د ټولو ملګرو خو هغه یو کم جوش یو کم ولوله یا یو کم شیشې پکاري نو هغه چې په کې سنو نو بیا موږ مجبور شو چې موږ د زلمی سندرغاړي ځان لپاره منډه مو وهو د خپل ملګرو د او یو فعال تنظیم مخې ته راوړو چې هنر د لپاره کارو
ملگر زئی کنا تا سورا پا سئی کنا زئی چل گھر کت کو لکشان بہمت کو دیرا دوگ دون دا شخڑا دم دون دا نورا سپی نو پیسا بستے سنگو پیسا زیر دو تن پی غن پہریو تن پی مورچ زی گفلے پاسک خاکلے می اے ملگر زئی کنا Thank you.
راشد خان ټولنې ته مو نوم څه شی خوښ کړی دی؟ نوم څه دی او تر اوسه پکې څومره ملګري دغه لري غړیتوب لري؟
او جی دا زمونږ چې دی ټولنه نوم خو مختلف نمونه په خلکو بچیرا ملګرو بچیرا دا نوم دانم خو بیا زیات تر ملګرو په دې اتفاق وشي هنري ټولنه نوم ولا بس کیدو یو اسانم دی بس هنر سره یو نوم دی لکه مثال تړلې هنري ټولنه کابینه چې دنه و ارکان دی او نور موږ سره په جنرال باډي کې چې دنه پنځو سو کسانو پورې ملګری دي اوس پنځو سو پاس داسې دي او نور ملګری ټپونه کوي چې چا ته پته لګي نو یاره وایي چې یاره مونږ ممبرشپ په دې کې مونږ لو کوي که نه چې فی الحال خو مونږ صرف یو پاسپورټ سایز تصورتي اخلو شناختی کارډ نقل او رجسٹر کې مونږ ولا لکه مثال رجسٹریشن کوو خپل ځان سره کنه لاس فارم وغیرہ ولا مونږ نه دي جوړ کړي ولیکو نو دغه د دستخط مسخط دغه نه واخلو کس نه کنه ملګرو چې دا څنګه دا کابینه وکړه دا ملګری وکړه ګلاب خیل په کابینه کې دی وایس پرزیدنت سرفراز افریدی دی ظفر اقرار دی اشرف گلزار دی بلال جمشید دی وحید چغزی دی غیر وزیر دا ټول په کابینه کې دا کابینه خلکو وکړه نو خلکو چې یاره موږ تم داسې کسان په کارو چې په کابینه کې وي او لکه مشران وي ځکه چې څوک یې پیژني مردان نوم فونه رال موږ ته د چارسدینا د نوخار نه ملګرو پونو کې چې یاره موږ پکې ممبرشپ کوم کوم ورته یاره بس خیر دی اختر خیر تیر شي وی راشي تاسو خپل ممبرشپ وکي راځي موږ سره بلکې دا موږ خپل وړ وړ دفتر کولو کو
ډیر ښه ډیر ښه ظفر جان نو ته بیا څومره هیله مند یې راشد خان خو یې چې ډیرو سندرغاړو د مختلفو سیمو نه د خیبر پښتونخوا تاسو سره رابطې کړې دي نو ته بیا څومره هیله مند یې چې دا ملګری بګنې خامخا راشي ټولنې ته تاسو ټولنه به یو غټه غټه یو لوی اتحادیه به جوړ شي او به تاسو کول شي چې صبح په بیلا بیلو برخو کې غنې تنظیمونه خپل واړ واړ دفترونه هم پرانیزي داسې کم امکان ته ویني پراتون کې
زم دي په خپل ځان ډیر اله من دي ما او ما ته د مختلف ملګرو ټلیفونان کړی دي بل 13 دا نړۍ مېله چې کومه و پدې کې زمګه سمسلې راغلي وي پاره کې د راشد خان ډیر منډي وهلي وي او زه د لادات ورکوم چې ډیرو ملګرو لته او ډیرو ادارو باندې ګرځېدل او ډیر تیاری وشتو نو اگر څه زموږ مخې ته دي چې د ملګري ټول د کار دي د منډي دي نو موږ سره ملګري راوي تکي نو ان شاء الله زما ډیر امید دی چې دا ځل به دا تنظیم دا غونډه به دا به بریا به مومي ان شاء الله
شیرونو سوداګر شرابي غزل فسوده شیرونو سوداګر شرابي غزل فسوده به الهام پر سي پريولي گلابي غزل فسوده شیرونو سوداګر شرابي غزل فسوده دیر نہ دھومتا ندی دیر نہ دیر نارے دیر نہ دھومتا ندی dere na dere na re zara me pyaad dar palas ki de zakhmon o sukhi raudi یاد تر پلاس کی زخموں نو سو کرا ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل فسودے ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل فسودے شیرو نو سوداگر شرابی غزل فسودے دیر نہ دیم کانو جی tere na tere na re tere na dum kanu re tere na re ma dinum pas binu mukhto zadi nar kas nikale madinum pas pino mukhto zadi nar kas nikale
نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره شیرونو سوداگر شرابی غزل پسوره شرابی غزل پسوره.
راشد خان په غږ مو غزل واردو. راشد خان مونږ خو اوریدونکو ته وویل چې تاسو غواړئ چې ټولنه جوړه کړئ، هغه ابتدایي کارونه یې تاسو یو څه پیل کړي هم دي، خو دوی ته به دا هم وایو چې دا ټولنه ولې ضروري ده، دا کار ولې تاسو ضروري وګڼه. یا دلته پېښورو شاوخوا کې مونږ په دې خبرونه کې هم سو سو ځله خبرې کړي چې یو ټولنه نشته او دا باید جوړه شي، نو دا ولې باید جوړه شي؟
د دې لپاره مشه چې لکه حکومتي خلکو سره چارواکو سره خبره کوي نه تاله یو پلیټ فارم پکار دی. دا غینه اوس که زواز یې لړ شمار زما د خبرې د رحمت نی کوم، خو که زه یو تنظیم یو ټولنه چې هر پرزنت کوي دا غی طرف موږ لړ شو، هغه به د ټول قوم د پاره بلکې ټول د فنکارو د پاره به خبرې وي، کلچر پالیسی جوړی کی، اوس بجټ جوړی کی، د دې د پاره خبرې کول څوک نشته چې یاره د فنکار د پاره تاسو بری بجټ کې څه ساتري. موږ ډېر ګڼ شمیر مسلې دي چې پای باندې حکومتي چارواکو سره خبرې کول دي او هغه لپاره یو تنظیم ضرورت چې دا موږ یې سره جوړ کو او ځای خبرې وکړي په دغه باندې.
صحیح ده. ظفر جان ته سوای چې نور که دغه ټولنه جوړ شي نو تاسو په فکر پښتني هنر ته تاسو دې کار ته څنګه ګټه رسول شي؟
جی دې کې دا هم یو دا کم سندرغاړي مرګري چې په دې تنظیم کې عہدیداران دي یا چا دا جوړ کو دا واته ملګري دي، نو دا ټول خو فعال هنرمندان دي، پروګرامونو ته ځي، کیسټونه کوي، دلته خپلې سندرې ثبتوي. زمونږ دا کم چې عمر زیات دغه هنرمندان دي چې هغوی نشي کولای چې یا بل روزګار وکړي او یا ځان دپاره د ژوند بله څه داسې طریقه جوړه کړي، نو په دې باندې زموږ ډېر نظر دی چې دغه زیات عمر هنرمندان استادان چې کوم دي چې باید چې د دې مرستې وشي. بیماران دي، بېدارې خپل کورونه نشته، ډېر په سختو کې هغوی ژوند کوي، نو زموږ زیات دغه په دې هم دی چې په دې خلکو باندې کار وشي.
دې له خو پیسې هم په کار دي که نه؟ که چا سره تاسو مرسته کوي، څوک نه جوړه دی هغه ته د علاج بندوبست کوي، یا که چا سره دا ستوګ نه زه کیسه خرابه ده نو هغه ته ځای ځای برابرول، دا خو په پیسو کېږي. نو دې له تاسو پیسې خبره کړې چې دې لپاره به دا فنډس که په کار دي، دا پیسې دا به تاسو به چندې کوي په خپلو کې، یا دغه د ممبرشپ چې څومره خلک تاسو سره کوي که په دې باندې د میاشتې یو څه پیسې کېږدي، دا پیسې به تاسو څنګه لاسته راوړئ؟
دا ودا سکو جی چې دا حکومتي چارواکي کمې دي، نو د دې سره به څنګه چې راشد خان خبرو کا، نو د دې سره به موږ کې نو خبرو تا دا خبرې به پکې ورته مخې ته ګلو، او زموږ خپل مرګري به هم دې د پاره فند را جمع کړي، نو هغه به بیا ټول په کار راوستې شي.
راشد خان ستاسو نظر دی دا زیاره یو تنظیم چلول خو داسې بے پیسو به هم نه کیږي کنه، نو دا تاسو چې کوم ملګری تاسو سره غړیتوب غواړي چې ولري په تنظیم کې راشي، د دې برخه جوړ شي، ممبرشپ وکړي، نو تاسو په دې خبره کړی چې دې ته یو خاص پیسې وټاکئ د میاشتې یا د دریو میاشتو یا د شپږو میاشتو چې تاسو خپل کارونه خو په سمه توګه مخته یوړی شي؟
او جی خبر تاسو صحیح ده، خو مونږه دین مخکې داسې تجربه شوې دي، تنظیمونه جوړ شوې دي، بیا روان شوې دي، اګه اعتراضونه به خلکو راغلي چې غي دغه سیمه ممبران نه پیسې اغست وي، او هغه پیسو بیا هغه خلکو د حساب وخت دا هغه پیسو چې هغه پیسې تاسو کړې بیا هغه سره هغه حساب غي پروسه په یو نه کړو. نو ما خپل ځاني د ملګرو ته وی چې مونږ به ممبران نه یو روپۍ نه اخلو، بلکې مونږ به کوشش دا کوو چې مختلف قسمه سپانسرز وګورو، چې مثال کپنو زر خبرو کوله، مثال داسې ملګری وي چې هغه ته به وچیره، داسې مالدار خلک وي چې هغه ته وچیره که داسې مسله راشي پای باندې هغه پروګرام ایونت موږ سپانسر کوله. مثال داسې یو غریب سړی دی، یو فنکار دی، د هغه ضرورت ته اشد، نو اول به موږ په خپل جیبه ممبران د خپل جیبه به کوو، که زموږ جیبه سیوا شي خبره نه بیا موږ داسې دلته شته خلک چې هغه ته موږ ځو چېره د دې کس سره امدادو کوي، او حکومتي چارواکو حکومتي د کوم د کلچر اداره ده چې د دې لپاره فنډونه مختلف مختص شوي وي، لک دوه لکه روپۍ هر ټایم هغوی ورکول شي، په یو درخواست باندې چې موږ خپل پیډ باندې ورکړو نو هغه پیسې هغوی ته ورکول شي.
ښه، د خپل ټولنې د راجستریشن لپاره تاسو به څه کوئ؟ دا به حکومت سره خو تاسو راجستر کوئ هم کنه؟
بالکل، حکومت سره چې کله موږ د حکومت ایونټس کوو، لا مثال بار ملکی خلکو نه فنډ اخلو،
نو هغې دپاره پکار دي چې دا ټولنه بیا رجسټر شي حکومت سره، که نه نو فی الحال خو مونږ خپلو کې دا یو دا غونډ شوي وو چې نوم کېښود او مثال ممبران جوړ شو. خو دوی ته ما وی که تاسو په مخکې باندې کار کوئ یو چې یار د حکومت نه مونږ څه ایونټ داسې واخلو چې په یوه باندې کار وکړو، که لږې پیسې تم اخلي وو اتلس لکه روپۍ هم د حکومت نه ترن سبا اخلي، نو خامخا چې ستا یو رجسٹر ارګنایزیشن وي لا د بارمل نه څه چا نه ډونرز نه څه څه اخلي د فنکار دپاره څه کار کې، نو هغې دپاره به هم ته ستا رجسٹریشن ضروري دی، نو د هغې دپاره مونږ دا بیا چې ته رجسٹر کوو به.
شانو شوکت پارا زمندر مان کتلوی خلق دن مرد دولت پارا زمندر مان کتلوی دخل ذات شانو شوکت پارا زمندر مان کتلوی لکه دیوال جل پلا رکی ادری کی کنا زمند کلی رواجنا
راشد خان نو تاسو به اول کم کار ته لاسه چوي کم داسې ډیره ته غنې چې ډیره مهمه مسله ده چې باید هغه ته حل ومندل شي.
او جی ډوبې خطول نه مهمه مسله ده چې فنکار ته تحفظ دی هغه کوم د ژوند ته ورو دي خطه کې حالات ټیک نه دي دیتا ټول مخ کې فنکار ته تحفظ ډوبې پدې باندې مو کار کوو. دویم خبره ده چې دلته د فنکار لپاره پیسې راځي او هغه غلط لاسن تزدی او په صحیح ځای باندې نه لګي.
پیسې دې کم دې ناراضي راشد خان
حکومت دې زمونږ کم ملک چې کم دی د دې مختلف فنډز راځي لکه مثال بجټ کې زمونږ لپاره فنډ راځي د کلچر ادارو ته ټوریزم ته دې ته مختلف راځي خو هغه بیا په صحیح ځای نه لګي. او یو چن خلک ته یو مافیا د چپای باندې پاسه بس ناشته یو هغه بس بولو کې پورت بورت کې هغه شي هغه هغه د پاره مخنیوي د پاره زموږ کار دی. بلکې کم زمونږه سات ساله سینیئر فنکاران دي اخیری ژوند د هغې ډېر زیات خراب وي ځکه چې هغه سړی خو نه تنشن وي نه څه بل څه وي نه څه جمع کړی وي وخت یې پانی کړی وي چې سره اغلی وخت سره لګېدلی بیا اخیری ژوند باقي دی چې هغه ټیک نه وي چې کم شپېته کلن سینیئر آرټسټان دي نو هغې لپاره تا حیات لکه څو پورې ژوندي وي چې هغې لپاره د میاشتې وظیفه مقرر کړي. بل چې دی د بچو تعلیم لپاره د آرټسټانو په سکول کالجونو کې چې کومه کوټه ده بلکې د هر چا لپاره وي دغه څه د آرټسټان لپاره هم خپل یو کوټه ده کېښودی شي چې هغې بچو ته دې مفت تعلیم ورکړی شي. بل د صحت په حوالې سره زموږ دا دغه دی چې یاره فنکار چې کوم لکه مثال بیمار شي
غټه وي که وړه بیماری وي چې هغې علاج دې مفت شي او دا هم د کلچر چې کوم اداره ده هغه دې دغه زمو سر باندې واخلي.
دا تا چې کوم مسله یاد کړې دا خو واقعي چې ټولې دغه دې په دې وخت په خپل دې خبرونه کې خبرې کړې دي او تا نن بیا د ټولو یادونه وکړه. خو دا به ظفر ته بلاشو ظفر دا چې تاسو د غوښتنې حکومت ته به څنګه رسوئ؟ تاسو به وخت په خبري کانفرنسونه کوئ یا به زئی دغه ادارو کې وزیرانو سره او د سیکټرانو سره به خپل میټینګونه ځانله جوړوئ؟ دغه خبرې به د خپل مدعا به حکومت ته څنګه رسوئ؟
دا به زی مونږ مخکې ورغلی وو مختلفو خلکو سره مونږ ناست یو په پریس کلب کې به مونږ پریس کانفرنس کوو داسې د اخبار د لارې به هم زموږ د تنظیم د خوا دغه راځي. نو انشاءالله دا به ممکنه شي ځکه چې ملګري ټول ورته چمتو دي او غواړي چې په دې خبرو باندې خبرې وشي او په دې باندې کار وشي. نو پس د روزې به انشاءالله زموږ کار نور هم مونږ به ګړندي شو او په دې باندې به له خیره کار کوو.
راشد خان ته پکې څه وایي چې دا صوبا کومه څنګه لارې چارې به خپلوي د خپلې غوښتنې د خبرې چې حکومت ته ورسي نو څه به کوي؟
بالکل جی پدې کې ډومبه ټول عمر اکثر موږ خبره کوو چې یاره پرېس کانفرنس کوو. خدا دل موږ به پرېس کانفرنس نه کوو بلکې په پرېس کلب کې به ډایلاګ د پاره به موږ یو ایونت کوو. مثال یو دوه غنټې درې غنټې چې څو ساعته وخت وي هغه براخلو او پاره کې هغه به یو ډایلاګ د پاره وي. ډایلاګ کې ودا وی چې حکومتي چارواکي به موږ راوړو پکې د موسیقۍ سره ریلیټډ کوم اخبار لیکوالان دي هغه به موږ راوړو، د شاعران دي هغه به موږ راوړو، چې کلچر سیکټریم راوړو، کلچر ډایریکټر راوړو، پولیسو کوچ کلچر منیسټر راوړو په دې ډایلاګ کې.